په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې په توګه بو کې زموږ همکار فریدا سیال وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې په مو کې د دې سات خبرونه ته په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې شلو تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتریش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د کار نړیوال سازمان یا ILO وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږه کوونکی رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او د کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړې دي. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو پوهنتوني زده کړو راګرځولې او همې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په دې موده کې وسلنه نارینه کار کوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوې و وویل چې په ناتو تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند دروغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د دې کلا بند شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې د او پوځي قوماندانانو یې پتیلې ده چې له بخمود څخه به نوزي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی د پلان جز نه دی. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل سرتېرو له پرون راهیسې د روسیې او سلو څلوېښت حملې شندې کړې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخمود ښار و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. نن د ازادي رادیو د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه افغانان چې له افغانستانه بهر دی او دوی په ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې ژوند کوي، د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ روانې دي، او هغوی چې د زده کړو لپاره له افغانستانه بهر شوي دي آیا په بهرنیو هیوادونو کې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې ده او کنه. د دې ترڅنګ نن با په پروګرام کې په دې هم خبري وکړو چې هغه کورنۍ چې له افغانستان بهر ژوند کوي او د دوی ماشومان په داسې سن کې دي چې هغه هلکان وي کنجونی وي چې باید ښوونځي او تلل شي، په بهرنیو هیوادونو کې څومره دغه هیوادونه دې ته تیار دي چې دغه افغان کډوالو ته په خپل ښوونځیو کې داخله ورکړي. همدارنګه په زیاتره په دې موضوع باندې تم شو چې هغه افغانان چې په پاکستان او ایران کې کډوال دي، د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ روان دي، او آیا په دغه هیوادونو کې دغه افغانان ته دا چانس برابر شوی دی چې ماشومان هلته زده کړې وکړي او کنه. په همدې موضوع تم کېږو. د خبرونې میلمانه مو هم په پاکستان او ایران کې میش افغان کډوال دي. چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال بلال سحاق همدارنګه لیلا احمد سي د خيزو د حقونو فعال چې له افغانستانه بل موږ سره وسلګي قمر نیازي او په ایران کې بیا افغان کډوال فیروز پرویز فیروزی هبم هم بر سر خبرونه کې وصل شي او لدوینه به دا و پښتو چې دوی په ایران کې څومره وخت کې ژوند کوي او د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ روان دي. همداشي به په ایران کې مشت افغان کډوال پرویز فیروزی را سره وصل شوی دی. فیروزی صاحب پستړی مشه په خیر اغلی کتا سره ته په پایل کې وای چې په ایران کې افغان کډوال په څه حال کې دی، د دوی ژوند څنګه ده؟ بلی میرا بانی مقصاصی غکناورو فیروزی صاحب کتا سره مخ غکلره میرا بانی وکي فیروزی صاحب میرا بانی بھلے فیروزی صاحب کتا سے مکرک لرے میرا بانی ہو کے کدا پیران کے دمیشت افغان کا ڈوالو دا جون پاڑا رہتا ہوا چھے حال تھا دا دوی دا جون چارے چنگے دیو ہم دارنگا حق افغانان چھے حال تا جون کی دا دوی معشومان کولا شی چھے خونزے ہوتا لار شی ہو کنے او آیا دا ایران حکومت دیتا مادا دا چھے حق انجونو چھے لزدکڑو پاتی دیو زیادہ رہی اوز پیران و پاکستان کے جون کی تخ حکومتون دوی تا برسی چھے کم اعلان کری دی دائی ور کری دیو کنے او آیا دا دوی دا اجازه تر لاسه کړی د چپدی پانتونونو کې زده کړی وکړي او کنه کتاسه زموږ خک لري مهرباني وکړي فیروزی صاحب راته وایي چې د افغان کډوالو د ژوند د چارې سره حل ته شریکې کړي. بلې لیلا جان موږ سره وصل شوې ده. لیلا تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایي تاسو په پاکستان کې میشتي یاستې، په پاکستان کې د افغانانو د ژوند په اړه ته وایي د ځانې را پیل کړی. تاسو پاکستان کې ژوند کوئ، څو وخت پاکستان ته تللی او څو کاله کېږي چې هلته ژوند کوي؟ سلامونه ستړي مشي په خیر راغلي.
طالبان
تعلیم اوس چې پېښور ته تللی، هلته تاسو چې کوم ځای کې ژوند کوئ حتما نور افغانان به هم وي؟ لیلا جانې که دام راته ووایي چې هغه افغانان چې هلته اوسېږي حتما ماشومان به د دوی وي، که هغه هلکان وي که نجونې وي، دوی مکتب ته ځي؟
یاره داسې ده که نه چې دا په افغانستان زموږ افغاني مکتبونه چې دلته دي که نه، یو مریم مکتب د نور نه پېژم ډېر دی چې هلته خوا ده.
بیا دوی دې ښوونځیو کې کوم ماشومانو ته د داخلې اجازه ورکوي چې هغوی باید لاړ شي او هلته داخله واخلي؟
یو خدا دا کنه مختلف چې دا کم خلک چې قانوني راغلي دي دوی حق لري چې درس ووایي، ولې په شرط د دې چې دوی فیس اوسې کولی ورکړي. موږ افغاني مکتبونو کې پیسونه ډېر زیات جګ دي.
د میاشتې دوی نه څو روپۍ غواړي؟
هلکان لکه څنګه چې افغانستان کې پلاستیکونه او کراچیګانې چلو، دغسې ټول ماشومان دلته هم دغه کار کوي.
یعنې دوی هلته نشي کولی چې زده کړې وکړي؟ یو ماشوم نه چلته په مکتب کې داخله اخلي که هغه همغه پیل نه اول صنف نه وي یا تر دولسم صنف پورې، باید څومره پیسې ورکړي که فرق کوي بیا؟
دا خو فرق یو زما خور کې ده په لسم صنف کې کابل کې ولې موږ دلته راغلو، موږ داخله ورته وکړله، یو نیم زره روپۍ داخله ته نه واخسته، 2000 د میاشتې فیس ورکوي ورته افغاني مکتب ته.
2000 کلدارې د میاشتې ورکوي تاسې؟
2000
کلدارې. دا کومې کورنۍ چې اوس هلته په پاکستان کې دي، هغه افغان مهاجرین چې هلته درغلي دي، د هغوی اقتصادي وضعیت په اړه راته وایي؟ ماشومان یې سربېره پر دې چې پلاستیکونه په سړکونو باندې خرڅوي، بل داسې کوم کاروبار هم دوی کوي که نه؟
نو دغه کاروبار چې پلاستیکونه خرڅوي، کراچیګانې چلوي، سره ډېرې خو زیاتره لکه افغانستان کې اوس کاروبار نه څه کنه ټول دلته راغلی دی، خیرات ټولوي، سره خو سړکونه ډېر بد وضعیت لري. او پاکستان دولت هم چې کله غیر قانوني مهاجر وګوري نو هغوی نیسي او تورخم نه یې اخوا ته اړوي، څومره وخت بندیان کې سره ډېر داسې کوم نه کوي، او چې قانوني دي هغوی ته څه نه وایي. هغه کولای شي هرڅه.
لیلا جانې کدام راته وای چې اوس مهال چې د پاکستان دولت او د دې سره په څنګ کې د افغانانو نیونې هم ډېرې شوې دي، په دې اړه راته وای چې دغه افغانان چلته نیول کېږي، دوی چې په غیر قانوني ډول درځي، د دوی ماشومان څنګه وي؟
مدی چې په غیر قانوني ډول راغلي دي ماشومان هم همداسې درس نه وایي، سره ټول په کورونه اوسېږي، په کار فلسطین شین خسته او سړیان چې کله اونۍ ول سیناری نه مخس د دې اونۍ ول چې دوی تقریبا یو میاشت زمه کې ته په جیل کې پراته یې، هغه نه پرسه بیا تور خم نه واړې تر نو هغه به تر اتاګي مشکل وي، او بیا چې اوس موږ پیسې اخلي په تور خم باندې اړې سره د دې نه لګي سره.
مننه لیلا جانې کوردی ودان، تاته به بیرته راوګرځو. په ایران کې میشت افغان کډوال فیروزی بیرته را سره خبرونه کې وصل شوې. فیروزی صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایي په ایران کې د افغانانو د ژوند چارې څنګه پر مخ روانې دي؟
والله تلن کې اوس وار پر پخې تدودي. سلام علیکم.
علیکم
السلام. وار پخې تدودي هم مسکنه طبيان شو ملک مهاجرتون اگر لوده لا اوس لګلی که سماسته اچي ما خپل د خپل کورنۍ په باره کې درته ما ما بچان خپل اوس سیلان مدرسې کم دی یوم شپږم سنت کې د
فیروزی صاحب ساسی غیق قطع شو که بیر تحت سوا که چه ساسی غیق مگو وله رو فکر کم چه پا ایران که پا تلیفونونو که سستون زده هم دا چه فیروزی صاحب پخبرونه که وصل شی و چه خبری وکی نغین و روست دا دوی غیق قطع که گی فیروزی صاحب سر بیا با هم مگ حد سوا کلو شد دوی پخبرونه که را وخلو. امیر من قمر نیازی تاستم خراغلاست ویم تاستم ستری مشه تاسی را تاوی زمگا پا ایران و پا په څنګه ډول په پاکستان کې میشتو کډوالو شکایت درلوده چې دغه ماشومان چې په افغانستان کې زده کړې نشي کولای او کاغنجونې دي که هلکان دي، دوی چې کله پاکستان ته کډوال کېږي هلته هم له دغې ستونزې سره مخ وي. تاسو دا راته ووایئ چې سربیره پر دې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلې دي، خو بیا هم هلکان کولای شي ښوونځیو ته لاړ شي، په داسې شرایطو کې که چېرته یو څوک وطن پرېږدي او بهر ځي او هلته یې هم نجونې او هلکان له زده کړې پاتې کېږي، بهتره کومه لار ده چې وطن کې پاتې شي که بهر لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او همچنان د افغانستان بغیرت ولس ته. د موقع څخه په استفاده به یو ځلې د سبا د ښځو نړیواله ورځ د هغه مبارکي خپل ټول افغانانو ته وړاندې کړم، ځکه چې زموږ افغانان د په کل کې ښځې محرومې دي او محکومې دي خپل د حقونو څخه. متاسفانه چې په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې هېڅ امکانات ورته نشته، او چیرې به د زده کړې امکانات خو بیخي دروازې په مخ کې بندې سولې د نجونو پر مخ باندې. خپل په وطن کې چې یو څه نه وي نو د بل د وطن څخه څه توقع وکړو؟ ستاسې پوښتنې ته راځمه چې دقیقا مونږ خپل وطن کې خپل کور کې مونږ ته د تعلیم دروازې مونږ په مخ باندې تړل شوي دي، خو بیا هم هغه هلکانو ته یو فرصت برابر ده. دا چې فامیلونه بنا بر دې چې نظامیان و په خوا کې جمهوریت کې یا سیاسون و یا د هغوی فامیلونه و دوستان و اقارب و اوس تر فشار لاندې دي، ویره دي لري، او یو ډول دهشت هم پیل شوی ده. اکثر بندي کېږي، ورکېږي، څوک یې پوښتنه هم نشي کولای، دلته بس خاص کرم څوک نه لري، نو مجبوره دي چې یو خواته فرار وکړي. د نورو تجربو څخه دغسې راواخی چې څو ځلې نور هم افغانان اواره سوي دي، که ایران ته تللي دي که پاکستان ته تللي دي، همدغسې د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. زموږ دغه څو نسله چې بې تعلیم و، علت یې دغه و چې موږ خپل په کور کې فرصت نه درلود چې تعلیم ترلاسه کړو. په نورو هېوادونو کې به په زرو کې یو کس به دا فرصت څخه استفاده وکړي او هلته به زده کړه وکړي. خو بدبختانه وایم چې همدا اوس هم چې دغونه فامیلونه اوارس وله ایران ته راغله، په ایران کې د زده کړې حق نه لري، که پاکستان ته راغلي دي په پاکستان کې امکانات نه لري چې هغوی زده کړه وکړي. هغه د پاکستان کې ټول زدکریز بهیر یا تعلیمی بهیر ټول د پیسو په بدل کې ده. یعنی هلته سرمایه ګذاري سوی ده، خلکو سرمایه ګذاري کړې ده او د ټول خصوصي مکاتب دي. نو یو افغان چې ډوډۍ نه لري، یو افغان چې د سرپناه نه لري، یو افغان چې د ویرې څخه خپل د فامیل سره تللی سر یې پناه کړی ده، هغه به څنګه فرصت مهیا کړي خپل اولاد ته چې هغه زده کړه وکړي؟ خو بدبختانه دغه
اوس په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مورته حالات تنگ شوي دي او افغانان ځینې کورنۍ مجبورې دي د لپاره چې لورګانې زده کړې وکړي، دوی وایي چې موږ هیواد پرېږدو او ځو ګاونډیو هیوادونو ته چې هلته زموږ لورانې زده کړې وکړي. لیلا جانې مخکې یادونه وکړه چې دلته که ښوونځي ته څوک ځي د میاشتني فیس یادونه یې وکړه چې دوی د میاشتې 2000 کلداري ورکوي چې د دوی هغه خورکۍ چې کومې دغه درس وایي. په داسې شرایطو کې نو اوس دوی څه وکړي، کوم طرف ته مخ واړوي؟
خو مشکل هم دغه ده، غټ پرابلم دغه ده چې دوی خپل په کور کې، خپل په وطن کې خپل فرصت ورته نه ده مهیا، مجبورن راځي نورو هیوادونو ته، یا د په دې خاطر چې خپل ځان په حفظ کې خپل سرونه پناه کړي، او یا دا چې خپل اولادونو ته د تعلیم زمینه مساعد کړي. هغه کس چې امکانات لري هغه هم په ویر کې ده، وایي هغه د دونه ډېر مصارف ده، بېخي دا ډېر په موږ باندې غمیږي، یو کال به ورته وکولی سو، شپږ میاشتې به وکولی سو، بالاخره به څه وکړو؟ دا خو تعلیمي بهیر ده، نو هر بخش چې دوی تحصیل کوي هغه طبعا کلونه وخت نیسي. نو دا چې دلته دوی دغه پاکستان کې خصوصا چې مروج ده او ایران کې دغه مسایل دي چې افغانانو ته بیا هغه سې په درنده سترګه هم څوک نه ګوري، په سپکه سترګه ورته ګوري، ماجر ده. نو بل بیا نو چې ښه امکانات هم ونه لري، ښه پیسې هم ونه لري. یعنی دغه حالتونه دقیقا فاجعه ده، ناورین ده، دردونکی ده، چې بیخي په خلک بول چې پلانکی په دولار کې پاتې ده، افغانان په څلور لارې کې پاتې دي چې کومه خوا انتخاب کی. آیا دغه ملکونو کې چې سر پناه راوړی ده په دغه ملکو کې ادامه ورکي، خو هم امکانات نه لري چې خپل ملک ته لاړ شي، هلته هم فرصت ورته نه ده مهیا. دغه ستر ناورین ده، او دا ستر جفا ده. اوسنی نظام چې د افغان میرمنو په حق کړی ده، دا به علام د دوی څخه پوښتنه کوي او بندگان به هم پوښتنه ځینې کوي.
ډېره مننه بیرته به تاسو ته راوګرځو. میرمن قمر، زموږ بل قدرمن میلمه بلال سهاک هم راسره وصل شوی دی. ویلی سهاک، تاسو ته مخ راغلاست او ستړي مشي. که تاسو راته په پایل کې دا وایئ چې تاسو هم په پاکستان کې میشتي یاستئ، هلته اوسیږئ، د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ته وایئ. لیلا جانې مخکې اشاره وکړه چې هلته افغان کډوال په ځانګړي ډول د دوی ماشومان نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسو راته وایئ د افغانانو وضعیت هلته څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیال صاحب، تاسو نه ټول ټیم نه ډیره زیاته مننه. تاسو ته محترم اوریدونکو لیدونو ته سلامونه، نیکی هیلې، احترامات، زړه له کومې او په دې امید چې جوړ او خوشاله یاست. ډیره ښه پوښتنه ده، ډیر ښه یو بحث پې کېدلی شي. که چېرته د افغان لفظ اورېدل کېږي نو هغه د مشکلاتو یا د ننګونو پورې تړلی لفظ ده، بالخصوص که چېرته مونږ په دغه ګاونډي هیوادونو کې حالت مطالعه کنو، دا پورا ننګونه او پورا مشکلات نه ډکوي، او بالخصوص هغه ځوانان چې هغوی غواړي په تعلیمي ډګر کې مخکې لاړ شي، دومره فرصتونه چې باید دوی ته مهیا شي نه دي مهیا. که هغه مونږ د اقتصادي پلوه وګورو، دوی هغه اقتصادي ځواک دومره نه ده چې دلته پې لوړې زده کړې وکړي، یا پې مطلب مکاتب وي، یا پې ښوونځي وي، او یا کچیرته اقتصادی مشکلات سره وګورو، نو دلته اکثر ځوانان د خپل کورنۍ مشري پر سر لري. نو په دې حالت کې دوی په غدوه حالت کې ګرځي چې اوس دوی خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، او که دوی خپل آینده لپاره لوړې زده کړې وکړي او مخکې ولاړ شي، نو مشکلات نهایت
ډېر زیات دي. هم راته ووایي چې تاسو علت څه و چې لاړې پاکستان ته او افغانستان مو پرېښوده؟ تاسو هم د دې لپاره چې زده کړې وکړئ هلته کډوال شوئ، که نور اقتصادي ستونزې وي؟
مشکلات ډېر زیات و. زه په یو شخصي پوهنتون کې د تدریس په مقدسه وظیفه باندې بوختم، چون تحولات هر یو سخت تحولات وي او برداشت کول ځینې وخت ډېر زیات ستونزمن شي. نو زه هم د دې زیاتر وګړو په څیر د نوي تحول سره زه هم دی خواته ما رامخه وکړل او وجه دا و چې زه په یو شخصي پونتون کې تدریس په وظیفه باندې بوختم نو کله چې د دې تحول نه مخکې مونږ تقریبا په یو کانکور کې د پاسه 800 محصلین جذب کړو خو متاسفانه چې کله تحول راغی یو څه جملې ډېرې زیاتې دردونکې واورېدل شوې د چارواکو د خوانه ځوان کل نا امید شو او په هماغه اساس باندې بیا د تحول نه وروسته مونږ تقریبا 260 کسان جذب کړل چې هغه 260 کسانو کې نو دا واضحه خبر ده چې کارمندان به خامخا ورسره ډاون سایز کیږي یا ورسره کمیږي نو وطن
صحاک صاحب قدم راته وایي چې تاسو د دې لپاره چې په افغانستان کې هلته کاري ځواک راکم شو پانتونونو کې محصلین کم جذبېدل اوس مال چې پېښور کې اوسېږي په پاکستان کې استي هلته دنده لري که نه لري
زه په پېښور کې دنده لرم او دغه افغانانو په خدمت کې بوخت یم او په همدغه تعلیمي ډګر کې د تقریبا یوې نیمې لسیزې راهیسې بوخت یم اوس هم بوخت یم پاس په خپل وطن کې حالت شون دغسې شو چې نه جابوله چې نور پاتې شو نو بیرته پېښور ته را مهاجر شو فلحال هم همدلته د هجرت شپې تېرو خو بیا هم د خپلو افغانانو په خدمت کې تېرو
ساک صاحب قدام راته وایي هغه افغانان چې اوس هلته اوسېږي مخکې ما دې خبرې ته اشاره وکړه چې لیلا جانې وویلې ماشومانې چې دي هغوی د زده کړو وخت ده هغوی باید چې ښوونځي ته لاړ شي دوی زیاتره کار کوي او دوی کاریګر ماشومان دي هغه افغانان چې هلته اوسېږي د هغوی د ژوند د شرایطو نه راته ووایه د دغه افغانان آیا کولی شي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه داسې ځایونو کې چې تاسو درس ورکوي یا کار کوي دې زینو ته دغه ماشومان درشي زده کړی وکړي علاوه د دینه خوندي څنګه دی پاکستانی مکتبونه دوی ته اجازه ورکړي چې دوی هلته داخله واخلي کنه
نو دا کچیر ته مونږ د یو عمومي خبره پیو کو اول غداره چې هغه ځوانان چې مخکې د جمهوریت په وخت کې په بورسونو باندې راغلي او هغه فلحال په خپل درسونو باندې بوخ دی او د خپل بورس کوم پیسې دوی ته ورکول کیږي پاغه باندې پوکي او دې سره سره دل تخپل دافي د جرمني له خوانه سپروژي دغه کوم ځوانان په درسونو باندې په یونیورسيټانو کې پوکدي او کومنګ لاندې لیول تراشو بیا ځینې ماسلین د سړي چې هغه په شخصي پیسو باندې چې اقتصادي وزه خره مصرف دي او کلب نورم خه تراشو بیا ډیرې د سړي دولستم پاسي دي چې د سرحداتو د مشکلاتو د وجنا د خپل وطن ته د تګ را تک د وجنا دوی فلحال هم د دولسم اسناد په لاس لري ولی متاسفانه چې دوی وزارت خارجه نه د اسناد را خلاص کی پاسپورت جوړ کړي او بیا پیراشي په خبر کې په یا پاکستان کې په لوړ زده کړو کې تر اوسه پورې د دې ډیره غټه اندازې چې هغه ځوانان چې دولسم کړي دا اوس دولسم نه پس دوی یا کورسونه کوي یا هم د روزګار ګرځي یا کاروبارونه کوي او په ټیټ لیول باندې مونږ راشو نو هغه ماشومان کدل تم غو ګورو هغه ډیر زیات په کار باندې بوغدي اقتصادي مشکلات د وجه نه نشي کولای چې مکاتب و تلار شي دلته هغه مکاتب کده بفیر مکاتب او کنور مکاتب اکثرا دولتي چې د افغانانو مکاتب او هغه تقریبا په نشته باندې حساب دي ټول شخصي مکاتب دي دلته سن انفلیشن ډیر زیات د نرخونه ډیر زیات د توکو جکسوي دي نو د سره د مکاتب او د خوانځو فیسونه هم ډیر زیات جګدي زما په فکر باندې کچیر ته یو کس یا د یو تن دوه درې بچیانو نو هغه په یو صورت باندې نشي کولای چې په یو شخصي خوانځي کې هغه د افغاني شخصي خوانځي وي د کنسولیټ له خوانه اداره کیږي او یا کچیر ته پاکستاني سکول وي نو هغه بیا هیڅ امکان نه لري چې یو کس په کې سبق وي د اقتصادي مشکلات د وجه نه عام طور دلته یو فیس کومه چیر دوه ګرو دی د یو شپږم سنف د شاګرد په پاکستاني سکول کې 15000 روپۍ دنو 15000 روپۍ کې چیرته یو چا 15 نه دی 25000 روپۍ شوی دا 15000 روپۍ د یو کارمن کس صرف فیس نه دلته ډیر زیات نور مشکلات هم دي چې هغه ته لاسرسي نشي کولای یا ورته رسیدګي نشي کولای نو د
تعلیم په دې برخه امرته وای دلته افغانان چې کله وطن پرېږدي زیاتره دا وای چې دوی د دې لپاره چې ایران یا پاکستان ته ځي چې هلته دوی کار ځانته پیدا کړي هم کار وکړي او هم ماشومان شي له زده کړو پاتې دي په ځانګړي ډول نجونې چې دوی نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي دوی وایي که دوی ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي هلته به کار هم پیدا کړي نجونې به درس هم وایي دغه افغانان چې داسې یو تصور لري که چېرته ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي لورانې به زده کړی وکړي یا دوی به کار پیدا کړي، دغه افغانانو ته څه ویل غواړي؟
اول خو انشاءالله حالت څنګه چې مشران یا دولت موجوده وای چې حالت په کېدون، نو انشاءالله امید چې حالت به ښه شي. او که بیا هم څوک اراده لري، نو که موږ ګاونډي هېوادونه ته وګورو نو دلته هم حالت ډېر زیات خوندور نه دي. دلته هم موجوده حالاتو کې بالخصوص د پاکستان خبرو کو، نو دوی خپل اقتصادي ناورین سره مخامخ ده په کل کې یا په مجموع ډول باندې. نو دوی به فکر نه کوم که هغه فکر سوچ باندې چې دوی راځي او دوی هغه خپل اهداف ترلاسه کړي، هغه که د دوی د یو ښه ژوند جوړول وي یا که د دوی هغه اقتصاد د پښو درول وي یا که لوړې زده کړې کول وي، که یو خبره وي که اقتصادي دوی جوړ وي او بیا د هیواد کې پانګونه وکړي یا په نور ګاونډي هیوادونو کې پانګونه وکړي، اقتصادي حالت جوړ وي، نو بیا د امکان ولري چې دوی هغه خپل اهدافو ته ورسیږي. او که عام طور چې التم په وطن باندې بوج ده او دلتم راځي او اقتصادي وضع کمزوري ده، نو فکر نه کوم که دوی هغه خپل اهداف ته ورسیږي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځو. لیلا جانې تاسو ته براشم، تاسو ته د خپل ځان په اړه وایي، تاسو ښوونځی دلته افغانستان کې خلاص کړی و که پېښور کې مو خلاص کړو؟ بله لیلا جانې، موږ ستاسو سم نه لرو.
هلو،
مهرباني اوس تاسو غوړو مهرباني وکړه.
ما افغانستان کې څنګه
تاسو سره ده؟ د لوړو زده کړو په اړه دی راته وایا، تصمیم لري چې په پېښور کې کم پانتون کې امتحان ورکړي او کم امتحان ورکړي، تاسو ته کوم شرایط په مخ کې دي چې تاسو باید هغه پوره کړئ لږه وروسته کولای شي بیا پانتون ته لار پیدا کړئ؟
ما پخوانم زه کابل کې پانتون کې ویلم، البته شخصي مټري کې ویلم، نو ما هلته دس ټین چې کله طالبان راغلل نو مکتبونه پانتون نه خرڅې وتړل سره، او اوس دلته زه غواړم چې ویم بلې دلته زمینه مساعد نه، دلته کالنۍ فیس اخلي که نه، یو کال فیس اخلي سره.
لیلا جانې، ځینې هیوادونو د پاکستان او ایران په ګډون باندې داسې بورسی اعلان کړې وې د افغان نجونو لپاره، آیا تاسو ورته کله اپلای کړې ده؟
نه، ما اپلای نه ده کړې، خو زه داسې فکر کوم چې دا وایي څوک شناخت ولري نو هغه نه پرسیږي، د شناخت نه مینې دا کار امکان نه لري. ما چې کوم معلومات کړې،
حتی جرمنی هیواد ویلی و چې دوی به هغه افغانانو ته چې په پاکستان او ایران کې میشتي د بنگلاديش په ګډون باندې، دوی به ورته بورسی برابرۍ هغه پاکستانی پانتونونو چې به دوی داخلي کې پیسې به دوی ورکړي. آیا دغه پروسې نه ته حوال درلوده پاکستانی پانتونونو کې د پښتنه کړي کنه؟
نو د بورسی لپاره ما څه فنام کړی ده، خو اوسه پورې کوم دقیق معلومات نه شوی.
ډېره مننه لیلا جان، تاسو به بیرته راوګرځم. میرمن قمر، تاسو ته براشو، تاسو به د سحاق صاحب خبرې مو اورېدلې وي، د لیلا جانې مو هم اورېدلې. اوس مهال چې په بهرنیو هیوادونو کې که ایران ده که پاکستان ده، افغان کډوال له داسې ستونزو سره مخامخ دي. موږ په داخل کې هغه افغانان چې د دوی لورانې مکتب ته نشي تللی او دا د پسرلی هم پیل شو، هلکان پوهنتونونو ته لاړل او ښوونځي به هم پیل شي، لا تر اوسه د نجونو په اړه هېڅ خبره نشته ده. داسې شرایطو کې خپل افغانانو ته څه پکار ده چې د هیواد په داخل کې داسې یو څه رامنځته کړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې لورانو ته د ښوونځیو اجازه ورکړي، د زده کړې اجازه ورکړي او ښځې کار وکړي؟
دقیقا دا هغه اساسي وخت ته چې افغانان بالخصوص والدین پلرونه او میندې یو موټی سي، یو غږ سي، او د دولت څخه غوښتنه وکړي، د حاکم نظام څخه، چې مونږ دې په سیاست کار نه لرو، مونږ دې په رهبریت کار نه لرو، مونږ دې په نړیوال سره ارتباطاتو باندې کار نه لرو. تعلیم مونږ د بچو حق ده، او دا حق خدای راکړی، رسول راکړی، ته څوک چې نه راته راکړي. دغه دونه خلک خو به نه سي طالب وژلی، نه به بندي کولای سي چې دا دونه خلک ورته لاړ سي. په کل کې د هر ولایت څخه مشران، سپینګیري، میندې، پلرونه ټول دې ورته لاړ سي، ځکه چې اوس افغانانو ته ثابته شوه چې د ناپوهۍ د وجې څخه مونږ دربدر و خاک به سر یو. دغه جګړه موږ په هیواد کې چې په موږ باندې تپل سوی د زموږ د ناپوهۍ د وجې څخه ده. چې موږ پوه نه لرو. اوس د پوهې په ارزښت باندې ټول افغانان پوه سوي دي، نو په لحاظ د ټول افغانانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې په ټولو ولایاتو کې قومي مشران مخکې کوي، مندې پلرونه ورسره یو ځای سي، پورته سي دولت ته په اول په ډېر آرامۍ سره او په ډېر آرامتیا سره غوښتنه ځینې وکړي چې تاسې غږ واوري او داسې اعتراضات وکړي، سلامیز اعتراضات چې خدای مې کې په هغه کې نه خلکو ته تاوان ورسیږي او نه هم اوسنی حاکم نظام ته، ځکه چې موږ د تاوان د رسولو موخه نه لرو. موږ فقط دغه حق لرو چې دغه غوښتنه لرو چې خپل حق غواړو. د حق د غوښتلو دپاره که خپل حق اچا نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او د حق اخیستلو د پاره کته پورته کېږې نه غږ دې نه وچتې، نو ته منافق یې چې ته دا کار نه کوې. نو زما غوښتنه د ټولو مشرانو
موږ که چېرته د غږ پورته کولو په اړه باندې وایي، او په تیرو څو ورځو کې فکر کوم چې د پانتون یو تن استاد چې د استاد مشل په نوم باندې یادېږي، دوی هغه کوم کمپاین چې په لار اچولی و چې د کتابونو پلور و په یو کراچۍ کې کتابونه پلورل، ادا د طالبان لخوا نیول شوی و. اوس چې راخوشي شوی د هیڅ رسنۍ یو سره په دې اړه باندې چې په زندان کې ور باندې څه تیر شول او څنګه راخوشي شو، ولې بندي شوی و، هیڅ خبرې نه کوي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. که چیرته دغه سی یو څوک چې د ښځو د حقونو په اړه راپورته کیږي یا د زده کړو په اړه راپورته کیږي او دا زندان ته چول کیږي، څه فکر کوي په داسې ټولنه کې به خلک ماده شي چې راپورته شي او د چارواکو نه وغواړي چې باید د نجونو پر مخ د پانتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي؟
ګوري دقیقا که یو کس دوه کس پورته سي داسې به سرکوبه سي برته تر څو نور هم وډار سي. مهي ډول باندې خلک پورته سي غوښتنه وکړي، دونه خلک خو نه دوی بندي کولای سي، په زرهاو خلک نه یې وژلی سي، نه یې له تکو پر سره کولای سي، نه کوم بل ظلم او استبداد ور سره کولای سي، ځکه چې نو دوی هم خدای څخه ډارېږي او هم به د ولس څخه ډارېږي او د ولس زور د خدای زور ده.
که موږ چېرته وغواړو چې دغه ټول خلک دې ته قانع کړو چې نجلۍ د زده کړې حق لري، نجلۍ د کار حق لري، ښځه حق لري چې له کوره بهر کار وکړي، څنګه موږ دغه کار وکړو؟ د خلک څنګه دې ته واداره کړو چې راپورته شي ټول یو ځای، پرته له دې چې یو څو نفر سرکوب شي، ټول یو ځای خلک راپورته شي او داسې یو د طالبانو غوښتنه وکړي چې دوی ته اجازه ورکړي، څنګه د خلک سره متحد کړو؟
اول خو دقیقا خلک ټول خپل وس په دغه د خزو د زده کړې په ارزښ پوهیږي، د کار کولو په ارزښ پوهیږي، ځکه چې هغه وړتیاوي چې خزې لري په ډیرو نارینه وو کې نسته. د حق به سترګې نه پټوو، نارینه دي خدای نه خفه کوي. دلته دغه وړتیاوي دغه استعدادونه چې په ښځو کې دي، دا ښځو ثابت کړل په دا څو لسیزه کې. اغه توقع چې یو مور پلار د زوی څخه درلود، بیا خپل د لور څخه ترلاسه کوله، د زوی څخه نه ترلاسه کېدل، ورته خپل د لور څخه بیا اغه توقع ترلاسه کوله. نو ځکه ذهنونه جوړ دي، خلک اوس د علم په ارزښ پوهیږي، خپل د لورګانو په حقوق باندې پوهیږي. فقط دغه خلکو د منسجمولو لپاره یو انګیزه پکار ده، او دغه انګیزه بل څوک نشي ورکولای چې په اوسني نظام کې اغه علما چې واقعا عالم دي، واقعا د خدای نه ډار ریګي، هغه دې دغه انګیزه د خلکو ته ورکې، ورته ودی وای چې راسه مونږ تاسو ملاتړو، راځي ودرېږي، سلامیز اعتراضات وکي، تر څو چې مونږ مشران چې هر څوک مخالف دغه پریکړې دي هغه دې د ته واحد څولسي، تر څو چې دغه خپل پریکړه کې تجدید نظر وکي او د سره دې یو فکر په باندې وکي، یو ټول دې ورته جوړ کی. حتی خوند وای چې هر ډول دوی حجاب وای په مونږ باندې تطبیقو، خو دغه ناخوالي او دغه بدري څخه دمو وساتي چې اوس په بل وطنو کې راځو، په بل وطنو کې هم موږ نسو کولای. اوس دا ایران اعلان وکړ د چرانسي مسلین، یو واره ورته وای چې اسناد دی ور سره وړه، خو زه یو واره راغلم او تختیدلم په یو رقم په بل رقم تر ایران پورې میزان ورسوه. اوس برته لازم خپل په اسناد پسې بیا الته پانتون اسناد نه ورته ورکی، وای زه د چې اسناد تاسو درکم، سره کوم اسناد تاسو درکم، که اوس په ما باندې چارواکي خبر سو بیا به ما ته مشکل جوړ شي. خو را ورکه کته پریز صبر وکړه چې څو وخت بعد بیا مراجعه وکړه، اوس موږ اسناد نسو درته درکولای. نو اغلته دغه سي پاکستان کې هغه سي چې پیسې ونه لري د درس او د تعلیم په پاتې سرګردان به لهانان به، نو خدای مو مجبور یو، مجبور مکلف چې موږ په هواد کې دغه سي او انګیزه خبره سي، تر څو خلک په دلایز دول باندې پورته سي احتجاج وکي او حاکم نظام دیتا اړ و باسي ترڅو د په حق تصمیم ونيستي
مننه تاسو به سره ګرځو سحق سپتا سو ته براشو یو خبره چې د ټولو هغو کسانو په اړه باندې کیږي چې دوی لخپل وطن کې ووزی بل هوا ته کډوال کیږي په ځنګړي ډول د سقوط نو وروسته چې کم کډرونه افغانستان ته تللی دي تاسو رته د پاکستان په اړه باندې وای هغه کډرونه چې پاکستان ته درغلي دي دوی پاکستان کې مشتي په ځنګړي ډول هغه خبري اعلان شو دوی په خپل کیسونه ته پته مده اسلام آباد کې اوسېږي او چې دوی بل هوا ته ضلع غزه دوی چې دلته اوسېږي هغه چې د دایم لپاره پاکستان ته درغلي دي او دوی د افغانستان کډرونه دي دوی هلته په څه کارونه بوخت دي
مننه سیال صاحب کچیر ته مونږ د موجوده هغه مهاجرینو په واره کې خبره وکړو مهاجرین به بیا مونږ په مختلفو طبقو وویشو هغه مهاجرین دي چې افغان سټیزن کارډ ولري کوم مشکل نه لري په خانه اوسېږي ډیر سلويخ کلو راهیسي او خپل کارونه مخې ته وړي هغه ژوند دي سناس سټل کړی دا یا په بل معنا باندې سناس جوړ کړی دا
دغه افغانان چې د پاکستان دغه د کارډ ولري دوی کولی شي په دولت کې وظیفه ولري یا په داسې برخو کې دوی کار وکړي لکه عام پاکستانیان شي کوي
د باره کې کچیر ته خبره وشي مونږه هغه دولتي ادارو کې په یو صورت باندې امکان لري چې افغان وګړي کار وکړي کچیر ته بیا شخصي اداراتو کې خبره وکړو هغه بیا ډیر زیات بستونمن وي کچیر ته شخصي اداراتو کې هم کار وشي او کچیر ته ډیره کمزوري وړي اداري وي نو هغه کولی شي چې افغان مهاجرین کار وکړي خو هغه خبر اعلان یا هغه نور وګړي چې هغه راغلي دي او په پاکستان کې یا اسلام پاکستان کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې د خپل کیسونو د پاره انتظار دي نو فکر نو کوم کده چې د مسلکي وظیفه وکي نو خامخا به هغه چیرته روزموس کې یا د روزموس سره به هغه د مختلف هغه مشقت نډه کارونه به تر سره کوي ځکه چې دلته کچیرته یو کس وظیفه لري او بیا په دولت کې لري نو هغه ضرور ده چې شناختی کارت د دې ملک ولري خو کدي سره یو کس بیا هم په شخصي اداراتو کې کار کوي نو هغه بیا د اسناد او ارزیابي د اسناد صفایي د پاره ډیر زیات وګدا پروسره چې هغه په دومره وخت کې چې هغه زمونږ اکثر وګړي راغلي او لړ مهاله وخت لپاره دلته اوسېږي نو هغه ته به دوی زړه خنه کې او دا وګړي چې دلته اوس د لړ مهال مهاجرت په توګه باندې دلته راغلي دي او په مختلف ښارونو کې پراته دي نو فکر نه کوم کړه مشقت یا سخت کارونه نه بغیر نور کارونه وکړي شي او یا ورته اجازه چیرته ورکړي شي او امکان دی ولري کدلته چیرته په پاکستان کې افغان وګړو سرمایه گزاري کړي او د دوی سره سره تعلق یا هوی سره کار وکړي نو د دې کې سن شمولې خو نور بل عموم په مسلکی وظایفو کې به دا ناشونی ښکار شي چې دوی وظیفه وکړي
سحق صاحب دا افغانانو په اړه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دوی کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي آیا داسې نمونه د دې افغانانو اوس مهال مغل ته لرو چې دوی کلونه کلونه هلته تیر کړي دي او حتی د دوی پلرونه هلته اوسېدل اوس دوی رالوی شوي دي دوی داسې نمونه تاسو پیژنئ چې اوس مهال حکومت کې اوسي یا د دوی په دولتي ادارو کې اوسې کار وکړي
نو بیا خبره پراخیږي او دیږي نو دلته به دومره وایم چې دغه وګړي په مختلفو طبقو باندې وشل شوی دي سی او افغان چې په کومې ورځ نه چې 1990 کې یا 80 افغانان په خبر تر مهاجر شوی دي تر ننه پوری ډیر زیات کم مثالونه چې د دې ملک تابعیت ورکړي یا په دې ملک په دولتي اداراتو کې کار وکړي نو هماغه مهاجرین افغان ریفیوجیز یا افغان مهاجرین چې دوی په 1980 کې وو هماغه مهاجرین اوس هم دي نو فکر نه کوم کومه دا رقم مثالونه چیرته مونږ ډیر زیات ولر وکویلر هماغه به د میډیا او زمونږ د عام وګړو د لاسرسي نه ډیر زیات لري وي
مننه کور ودان صاحب صاحب مېرمن قمر تاسو ته براشو په ټوله کې کوم افغانان چې اوس مال افغانستان او تللی دي کغه ایران او پاکستان ته تللی دي کغه اروپایي هیوادونو ته راغلی دي په هر ځای کې چې دوی دی هغه هیواد ته چې دوی ورزي په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته چې ورزي دوی باید نمړی ژبه زده کړي او لاغې نه وروسته دغه کوم قانوني پروسه شته پغې به مخې ته ځي او دوی به زده کړي کوي. اوس په دې کې زیاتره کوم کسان چې اروپایي هیوادونو ته تللي دي دوی ټول د افغانستان کادرونه و. تاسو څه فکر کوئ هغه چې په افغانستان کې کلونه زده کړې کړې وي خواریانې کړې اوس راځي په نور هیوادونو کې ژبه زده کړې لغې نه وروسته ورته بیا چانس برابرېږي چې دوی زده کړې وکړي بیا هغه سیستم ته به دوی شاملېږي او کار ورته پیدا شي په ټوله کې دغه کار دغه پروسه څومره وخت اخلي همدومره به د خلکو په فکرونو باندې هم تاثیر کوي. آیا فکر کوئ چې بیا به دغه نسل آماده شي چې افغانستان ته وګرځي او کنه؟
کله دغه نسلونو خواري او زحمتونه او تکلیفونه چې مونږ اورو د میډیا او څخه د دوستانو سره په ارتباطاتو کې یو باور وکړي چې دوی خودمره متنفره سوي دي چې ام نه د وطن نور مینه ورته یادیږي او نه هم د وطن نوم یې خوښیږي او نه هم اته باور وکړي چې اکثره ګرسره خپل د ژبې څخه منکر دي ځکه چې تاسو در معلومیږي مونږ څو دوره مهاجره شوي یو په هر دوره مهاجرت کې دغه سیمون کډرونه یمون هستیانی د خاور سره خاور سیوی دي او په نورو ملکو کې پاکستان او ایران کې خو یې مزدوري ته درېدلې دي شقه کارو ته درېدلې دي او د اروپایي وادو ته چې راغلي دي هم اول دلته جبز دک په هغه سنسالونه متفاوت دي حالات متفاوت ده ذهني فشار ده رواني تکلیفو باندې اخته سیوی دي ځوانان په عمل اخته سیوی دي یعنی ډېر کشر کشر علاقان نسوار کوي چې اته په افغانستان کې به دې خپل به نورو ته دغه کوله چې دا غلط کار ده او دلته د فشار لاندې ده مجبور ده یا سګرټ څکي مخدره توکو ته مخکې ده سي او زمين کې یو ډول عقده یو ډول روحي فشار دوی دې ته اړ باسي چې اصلا د حب الوطن او د وطن مینه او دا شیان ګر سره ورته ارزښت نه لري احساس ورته نه لري د وطن په مقابل کې چیرې به دای چې هغه ځوانان برته منسجم سي او دا فکر وسره راسي فکرونه منسجم کې او وایي چې هو برته خپل وطن ته لاړ سو برته خپل وطن جوړ سي هو هغه کله به جړه وجاړي سره یو ځای سي او څو افغانان یو ځای کې د وطن یاد به وکړي کله اخترونه کې نور مراسمو کې سره یو ځای کېږي تب نه خپل دردونه به سره شریکي خو هغه احساس به ورسره نه وي چې د یو افغان سره خپل د وطن د مینې احساس ته ورسره د وطن د ساتنې احساس ته ورسره د وطن د پاره د پرمختګ کولو د وطن د پاره هلې ځلې کولو شپه او ورځ په ځان یو کول هغه احساس د ټولو وژل سوی ده په کل کې چې هر څوک مرو هیواد ته تللی ده مهاجر سوی ده ځکه چې هغوی په ډېرو ناخوالو باندې ژوند کړی په ډېرو بدبختیو باندې ژوند کړی ده تر څو چې هلته ژبه زده کړې ده تر څو چې یو کار او غریبي ځان ته پیدا کړی تر څو چې بیا هلته یو په یو کار او په یو وظیفه چې هم سچ هلته په نورو هیوادونو کې لکه امریکا او لکه اروپایي هیوادونو کې اکثر حقوق د بشر ډیر مراد کیږي باوجود د دې سره هم دلته بیا یو ډول دسته چې د کار څخه سکټه اخیستل کیږي په داسې ځایو کې یعنی هغه کار چې دوی کې بیمه به ورته ورکړي چې هغه برته بیا دوی ته دردون کوي چې دوی ځان په ځان باندې شپه او ورځ یو کیو بیا تقریبا 50% کار وکړي په سلو کې 50% یې ځینې برته یا 10% یا 15% یې په دولت ځنی دغه واخلي ټیکس ځنی واخلي چې هغه هم دوی ته برته دردون کيده نو طبعا دلته د ځوانانو په زړه کې وقته پیدا کیږي دغه وقته د وطن پالنې حس وجني ورته او هغه احساسات لمن زوري چې دوی خپل د وطن سره باید ولري خپل د فرهنګ سره باید ولري د پردیو څخه تقلید کوي پردی پالکیږي دا په کل کې یو ډیر دردونکي حالت ته چم دا اوس موږ افغانان تر څو دوره
په داسې شرایطو کې
حالات سره مخ سوي دي
په داسې شرایطو کې چې افغان ځوان آماده ده موږ راپورونه هم درلودل تیر اونۍ کې چې په ایتالیا کې کومه کښتۍ ډوبه شوې و په هغه کې یو افغان خبریال او د کورنۍ څلور غړي و وسره په څنګ کې تاسو د تغستون زیادونه وکړه چې هر افغان که له بهر له هیواد بهر غوړي ژوند وکړي هغه هر چرته اوسي د تغستون زی بګاله اوس په داخلي کې په ټوله کې افغانان په څه باندې راټولې دي چې په ټوله کې په دې خبره وګوچو اوس مهال حکومت ته څه پکار دي چې دغه وضعیت مخه ونیسي
حکومت ته پکار ده چې اول چې خپل پر جبه باندې ودرېږي دغه اف عمومي چې اعلان کړی ده دغه اف عمومي باندې دې عمل وکړي، نور دې افغانان نه ځوروي بلکې لا دې غېږه خلاص کړي، غېږه دې پرانیزي خلکو ته چې تر څو خلک راسي خپل وطن ته، دې وطن ته دغه کدرونه پرمختګ ورکولی سي، دغه ځوانان پرمختګ ورته ورکولی سي، د پرمختګ دروازې ورته خلاصولی سي، مخکې تر دې چې د دغه ځوانانو هیڅ کلن له منځه لاړ سي، هغه د وطن دوستۍ مینه یې بیخي محو شي، دغه څخه دې مخکې دوی مخنیوی وکړي، اوسنی نظام دې ټول افغانانو ته دعوت ورکړي، یو لوی جرګه دی جوړه کی، ټول مشران دی راسی په جرګه کې دی برخه واخلي، نظام دی انتخاباتي کې چې هر چا وګټله هغه دی ټول ومني، بس د نور تر څو پورې به هواره یو تر څو پورې به ماجر او مسافر په هر نامه باندې به تهدیدی شو، باور وکړي د خوراک او څښاک څخه له عادت نه دي خلک للی دې تر دا اوسه پورې په دغه یو کال دوه کال کې خلک عادت سوي نه دي د خوراکي شیانو سره، د څښاک سره عادت سوي نه دي، د اوبو سره عادت نه ده کړی، د هاب او هوا سره عادت نه ده کړی، هغوی ټول رنجوړي دردونه ګالي، نو د دغه ټولو دردونو د دغه ټولو رنجونو دوا همدغه ده چې اوسنی نظام باید اف عمومي اعلان کړي، غېږه پرانیسي، خپل لمنه پراخه کړي، جرګه دې جوړه کړي، لویه جرګه دې جوړه کړي، ټولو ته دې ټول قومونو ته دي حقونه ورکړي په دغه جرګه کې، او پر رایه باندې په انتخاباتو باندې یو مشر وټاکي چې ټول بیعت ورته وکړي او ټول افغانان برته خپل په کور سي خپل په ژوند سي. ولې زموږ هغه ځوانانو انرژي په نورو وطنو کې مصرف سي؟ په څه تکلیفو باندې یو ځوان لوی سوی ده؟ په څه تکلیفو باندې یو ځوان دنیا ته راغلی ده؟ او په څه تکلیفو باندې زده کړې کړي دي؟ نن تللی ده په یو بل هېواد کې دغه د وږې څخه دغه د انرژي څخه استفاده کېږي، ولې خپل په هېواد استفاده ځینې ونشي؟
مننه کورارا،
نو دغه تصمیم دی ونیسي اوسنی نظام، ام به خدای ځینې راضي سي، هم به ولس ځینې راضي سي، او هم به افغانستان سمسور سي، آباد به سي ان شاء الله ورحمه.
مننه مننه کورارا، دا تاسو بیرته راوګرځم. سحق صاحب، میرمن قمر دې ته اشاره وکړه چې کچیر افغان ځوانان لکه څنګه چې اوس یا افغان کډوال له هوا د بهر دی او دوی دلته ستونزې کالي، هر څو ورته نوي دي، کچیر دوی هم داسې پاتې شي هیڅ به بیا تر کلونو ډیر ژوندۍ پاتې نشي چې دوی بیرته وطن ته راستانه شي او هلته کار وکړي. تاسو راته د هغه افغانانو په اړه باندې چې اوس مال پاکستان کې میشتي وای، آیا دوی سره داسې د هیواد په اړه باندې فکر شته چې دوی به بیرته ستنیږي، یا هغه ځوانان چې هلته کار کوي روزمزدوري کوي دوی څه فکر کوي؟ تاسو سره به خبرې کوي ناسته ولاړه به درسه لري، دوی سره داسې فکر شته چې افغانستان ته به بیرته ورشي؟
مننه. دې باره کې کچیر ته خبره وکړو، ډیری ځوانان دي چې په دې باندې ویاړي چې دا د افغان کلمه دوی سر تړل شوې ده، د افغان په کلمه باندې دوی ویاړي او په دې باندې فخر کوي، او ډیر زیات په ویاړ باندې په هر مجلس کې یاد کوي چې زه په دې باندې ویاړم چې افغان یم. ټول هغه ځوانان چې د افغانستان سره تعلق ولري ډیره کمه فیصدي به وي چې هغه به په دې ارمان او په دې توقع باندې نه وي چې زه به بیرته خپل وطن ته ستون شم، د خپل وطن خدمت به ونه کړم، بلکې زه چې کوم ځای کې اوسېږم، کوم نوې کل زما ارد گرد کې دا شاخوا دي، کاغه نارینه دي که ښځینه دي، کاغه تعلیم یافته دي که بې تعلیمه دي، کاغه چیرته مسلکي کارمندان یو، کاغه چیرته روزمز کوي، ټول په همدغه یو فکر باندې دي چې وطن به جوړیږي، بیرته به وطن ته ځو او د وطن د خدمت مصدر به ګرځېږو. دغه احساس فکر کوم چې د ډیرو کم وګړو به ختم شوی وي او یا به ختمیږي، او کوم ماحول کې چې مونږ اوسېږو، کوم خلکو شاخوا چې مونږ یو، د کوم ځوان کل شاخوا چې مونږ یو، تعلیم یافته طبقه شاخوا چې مونږ یو، ټول په همدغه یو فکر باندې دي چې دا وطن به بیا مونږ ته خپل سینه پرانیزي، ورزو به حالت به جوړیږي، او بیا به د دې وطن
خدمت بیا چې هلته د پاکستانیانو برخورد د افغان کډوالو سره څنګه ده؟ کاغه لویان دي که ماشومان دي، د هغوی برخورد یوازې پولیس نه، یادوم په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغانانو سره څنګه ده؟
که په دې باره کې خبره وکړو نو بیا مختلف قضیې مونږ ته مخې ته راځي. اول که چیرته د عوام خبره وکړو یا د عام وګړو خبره وکړو، نو فکر نه کوم که ډیر زیات تعصب یا ډیر زیات حسد او کینه سره دغه دوا مسلمان گاونډي هیوادونه عوام سره ولري، حکومتي مشکلات حکومتي برخوردونه هغه د دواړو حکومتونو خپل د خو ډیری پاکستانی وګړي دي چې ډیری افغانانو سره خپل ولې کړي دي، رښتې کړي دي، او ډیری افغانان دي چې پاکستانی سره رښتې کړي دي. په عموم ډول باندې بل عموم د ټولو افغانانو د پاکستانیانو سره دلته چې کوم ځای کې مونږ اوسېږو برخورد دی نسبتا د نور ملکونو چې افغان سره څنګه برخورد کیږي ښه ده. ولې که چېرته تاسو د حکومتونو اشاره وکړله نو هغه د دوو حکومتونو خپل کار دی، په صفت د یو عوام یا د عام وګړي یا د یو کډوال تر اوسه پورې د دغو خلکو څخه کاغه چېرته مونږ په هر یو ډګر کې بده خاطره نه لرو او دغه آواز به د زیاترو افغان وګړو وي. ځکه چې یو کس چېرته په څلوېښت کلونه په یو ځای کې اوسېږي نو مطلب دا ده چې اقتصادي مشکلات نور به لري ولې اجتماعي مشکلات به نسبتا کم وي.
د پولیسو په اړه راته ووایي، د نظامیانو د برخورد په اړه راته ووایي، هغوی د افغان کډوالو سره په ځانګړي ډول هغوی چې غیر قانوني ورغلي وي څنګه برخورد کوي؟
نو که په دې اړه بیا خبره وکړو، بیا دلته مختلف افغان وګړي دي، هغه وګړي چې قانوني وي یا مهاجر کارډ ولري یا په قانوني ډول سره راغلي ویزه ولري او پاسپورت ولري نو هغه ته صرف په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې څوک څه شنه شي ویلای کچیرته قانوني ووسي، کچیرته غیر قانوني ووسي په مختلفو لارو دي وطن ترا کډوال شوی وي نو دا تبن زورول کیږي بم کډول کیږي بم، کاغه صرف په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې فکر کوم همدغه سی او برخورد به ورسره کیږي. نه زما په فکر زما په ان باندې ډیر کم وګړي به چې هغه قانوني اسناد ولري او هغه ترنځ ورکړی شي یا مشکل ورته پیښ شي، هغه ټول افغانان کوم څه تکلیفونه ګالي یا مطلب محبسونو ته ځي یا دوی د پولیسو لخوا نه ځورول کیږي، دا به هغه وګړي چې قانوني کوم اسناد ونه لري.
مننه سحاک صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. میرمن قمر، تاسو ته راشم. سحاک صاحب یادونه وکړه چې په پېښور کې په ټوله کې په پاکستان کې داسې افغانان شته چې دوی هیله مند دي چې ورځ به وطن کې سوله راځي او بیرته به افغانستان ته ګرځي. اوس مهال په افغانستان کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې حکومت ته په کار ده چې جرګه راوغواړي، سر راټول شي، کینی او دوی هغه افغانانو ته هغې کې پرانیزي چې له هېواده بهر دي. که چیرې داسې یو څه ونه شي او طالبان لکه څنګه چې اوس په خپله پالیسۍ باندې په فشاري کوي همداسې ولاړ پاتې شي، ښوونځي پرانه نه ځي او نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي، ښځې کار ته لاړې نه شي، په داسې شرایطو کې څه به کیږي د هغه افغان ولس سره چې هغه اوس مهال په پردیو هیوادونو کې دي او هغوی چې د افغانستان دننه دي؟
ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې ځوانان وقته ګیره سوي دي، که نظام اوسنی حاکم نظام داسې یو تصمیم ونه نیسي، غیږه پرانه نیسي، عفي عمومي اعلان نه کړي، جرګه راونه غواړي، د افغانستان د جوړولو د نظام د جوړولو دپاره یو جدي تصمیم ونه نیسي، بیا به تیرې دورې تکرار سي، بیا به جبه جبه اخیستل به سي. اوس خو لازه یو مقاومت سر پورته کړی دی، بیا به نور حرکتونه جوړ سي، نور به ځوانان سره منسجم سي، بېرته به په دوی باندې یرغل وسي، بېرته به ماغه جنگونه یې ماغه خانه جنگي به یې ماغه وینې تویدل به یې ماغه افغان کشي به یې ماغه کیسې به یې ماغه قوم پرستی به یې ماغه بېرته به تاریخ بېرته دوباره به تکرارېږي. نو د دوی باید دغه تاریخ د تکرارېدو څخه مخنیوی وکړي. دوی باید نړۍ سره سیالي وکړي، د نړۍ سره وګوري چې نړۍ اوس کې هیڅ د راکټ او د توپک جنگ نشته، د قلم جنگ شته، د ذهن جنگ شته. دوی دې خپل ځوانان وهڅوي تر څو چې د نورو هیوادونو سره په سیالي ډګر کې راسي. همدا اوس چې سحاک صاحب وویل چې ځوانان په دې تمه دي چې وطن به جوړ شي او په دې افتخار کوي، دغه هیڅ یو دوه کاله نور به د افغانانو سره وي، دوه کاله به تر سره نشته وایي څه شی راته راکړی، کوم وطن فدغه د انسان وای تابع انسان دغه ملک خودونه اب او هوا څخه استفاده کوم دغه دی غریبی او کارم را ته پیدا سوی دی ګول د عزتم ځن ته پیدا کوم نو چی شته ورسمه خدای دی وای تر دې لا به ترکی دغه یو دغه پیدا کی احساس پیدا کی ځوانانو سره او بل اخر دغه احساسات د ځوانانو چې منفیات تلارسی طبعا یا به ځوانان خپل ځان بربادی لکه تیر دورو کې چې ټول لاره مواد مخدر سره رشد سو چې د پاکستان او د ایران څخه مجاهدین راغله ځوانان راغله برته وطن ته.
بلې میرمن قمر ستاسې غږ قطع شو. بلې زموږ غږ لرې مهرباني ادامه ورکړئ. فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. موږ میرمن قمر سره خبرې قطع شوې. سحاق صاحب ستاسې وروستۍ خبرې به واورم. هغه افغانان چې اوس مهال تصمیم لري چې وطن پرېږدي او لاړ شي پېښور ته یا نورو ګاونډیو هېوادونو ته یا په ټوله کې له افغانستانه بهر شي، هغوی ته څه ویل غواړي؟
زما خو به پیغام دغه ټولو وګړو ته همدغه یو وي چې که چېرته موږ یو کار کړی وي او هغه 80% پوره شوی وي نو که دغه 20% نور موږ محنت وکړو نو یو اهدافو ته به خپل ورسېږو، هغه د ژوند نه به په یو ترتیب باندې را جوړ کړو. ولې که چېرته موږ یو نوي ملک ته داخلیږو او هلته بیا موږ د صفر نه شروعالو نو دا به ډېره زیاته ستونزمن ځای. تحولات که په هر صورت باندې وي، که په هر لیول باندې وي، که په انفرادي ډول باندې وي، که په اجتماعي ډول باندې وي، که په سیاسي ډول باندې وي، دا ناورینونه راوړي دي کې کوم شک نشته. دا مشکلات راوړي، دا د زیاتو مشکلاتو زیږنده کوي، خو دا بیا دایمي هم نه وي چې دا دائم د پاره همدغسې وي. حالت بدلیدونکي وي، حالت کله هم یو رقم نه پاتې کیږي. ځوان نه امیده کیږي نه، ځوان د خپل انرژي په خپل وطن کې په مثبت ډول باندې مصرف کی نو انشاءالله حالت بم جوړیږي، ثبات بم راځي. او دا کوم ناامیدیانه چې کوم ځوان کول لري دا به هم انشاءالله د پایټکه ورته خودل کیږي او بیا به ماغه سمسور وطن ولر او انشاءالله ټول به سره راټولیږي او د حل لارې فکر نه کوم چې پرې خودل وي. که تاسو بیا وایي که تاسو ولې پرې خېده مشکلات او ضرورتو په اساس باندې او که بیا هر یو ځوان وګړی مشکلات او ضرورت ولري او د یو ښه ژوند په لټه کې وي نو بیا نسبتا که هغه د هر یو وطن وګړی وي نو د ښه ژوند په لټه کې هر یو کس کولی شي چې بل هېواد ته هجرت وکړي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي په پاکستان کې میشت افغان کډوال بلال سحاق، همدارنګه په پاکستان کې بیا د افغان کډوالې لیلا احمدزی، د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی او په ایران کې میشت افغان کډوال چې موږ ورسره ډېرې خبرې هم ونه شوې، پرویز فیروز نه نړۍ مننه چې خبرونه کې راسره وو. او دوی د سره په دې کې د هغې هېوادونو کې چې دوی میشتو خپلې تجربې شریکې کړې. له تاسو قدرمن اورېدونکو لیدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو چینارو